تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
د استرالیا دفاعي ځواکونو لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو وایي په رفح کې د ځمکني یرغل لپاره نیټه ټاکل شوې ده. په متحده ایالاتو، مکسیکو او کاناډا کې په میلیونونو خلکو د لمر د تندر لیدنه کړې. او راتلونکې اونۍ په افغانستان کې د قوشتېپې تر عنوان لاندې د شلو ورځو لوبو جام پیلېږي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. فدرال حکومت د آسترالیا د دفاعي ځواک په مشرتابه کې بدلونونه اعلان کړي. د سمندري قواو مرستیال مشر ډیوډ جانسټن د آسترالیا د دفاعي ځواکونو د نوي مشر په توګه او رابرټ چمپن د هغه د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. دغه بدلونونه به د جولای له میاشتې څخه عملی شي. ښاغلی جانسټن وایي د آسترالیا د دفاعي ځواکونو د نوي مشر په توګه خدمت کولو ته سترګې په لاره دی.
I am very conscious of the responsibility that comes with the role, the strategic environment in which we face ourselves, and most particularly the responsibility I have to the extraordinary men and women in the Australian Defence Force and the families who support them. Thank you.
د استرالیا لمړی وزیر انټونی البنیزی وایي د امریکا، انګلستان او استرالیا د تړون دویم پړاو لپاره جاپان ښه کاندید دی. د امریکا، انګلستان او استرالیا تړون په 2021 کال کې جوړ شوی. په لومړی پړاو کې موخه دا ده تر څو استرالیا ته د اټومي ځواک برید کوونکې نیمه سمندري بیړۍ واستوي. په دویم پړاو کې د نظامی ټکنالوژۍ شریکول، مصنوعي استخبارات او د سایبري ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري شامل دي. ښاغلی البنیزی وایي جاپان په دوهم پړاو کې د همکاري لپاره مناسبه دی.
جاپان is a natural candidate for that to occur. We look at pillar 2, that project by project approach is there. What is not proposed is to expand the membership of AUKUS.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو وایي په رفح کې د ځمکني یرغل لپاره نیټه ټاکل شوې ده، مګر هغه نه دی ویلي چې برید څه وخت ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو په رفح کې له عملیاتو سره مخالفت ښودلی دی. ښاغلی نتانیاهو دا څرګندونې په یو ویډیویي وینا کې کړي او ویلي دي چې په قاهرې کې د خبرو اترو په اړه مفصل راپور ترلاسه کړی او هر وخت د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار کوي.
קיבלתי היום דיווח מפורט על השיחות בקהיר.
Today I received a detailed report on the talks in Cairo. We're working all the time to achieve our goals, primarily the release of all our hostages and achieving a complete victory over Hamas. This victory requires entry into Rafah and the elimination of the terrorist battalions there. It will happen. There is a date.
د امریکا د ملي امنیت شورا همغږی کوونکی جان کربی وایي په قاهره کې له خبرو اترو وروسته حماس ته د اوربند وړاندیز شوی دی. هغه ویلي دوی غواړي ژر تر ژره د یرغمل شویو د خوشې کېدو لپاره حل لاره وموندل شي.
We're taking this very, very seriously, and we really want to do come to closure on a hostage deal as soon as possible, because again, with that hostage deal comes a ceasefire of some weeks duration, hopefully around 6 weeks, which would do a lot to ease the burden on the Gazan people and to help us improve that humanitarian assistance.
د موزمبیق په شمالي ساحل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله تر نویو ډېر کسان مړه شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په مړه شویو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. یو راپور ښیي چې د کولرا ناروغۍ په اړه د غلطو معلوماتو له خپرېدو وروسته خلک تیخت تار شوی او په یوی کښتۍ کې چې د سلو کسانو ظرفیت یې درلود شاوخوا 130 کسان سپاره شوی او بیړۍ ډوبه شوې ده. پا په متحده ایالاتو، مکسیکو او کانادا کې په میلیونو خلکو د لمر د تندر لیدنه کړې ده. سپوږمۍ په ځینو ځایونو کې له 4 دقیقو څخه د ډیر وخت لپاره لمر په بشپړ توګه پوښلې. یو شمیر ښځو چې د نیویارک له مرکزي پارک څخه د سپوږمکۍ ننداره کوله خوښي څرګنده کړې. یوې 92 کلنې ښځې ویلي چې دا به د هغې وروستی ځل وي چې دغسې پیښه ګوري، ځکه بل ځل 40 کاله وروسته داسې پیښیږي.
It looks like a bright orange glowing circle. It's surrounded by darkness, which is kind of cool to look through the glasses. But I'm glad to be here.
Because I'm 92. The next will be 20 years. So it's definitely my last one, I hope.
Well worth it.
Yes.
په سیدنی کې د روژې په مناسبت جوړ شوی فستیوال پای ته ورسید. د سیدنی ښار په لکمبا سیمه کې هر کال د روژې مبارک میاشتې په مناسبت یو فستیوال جوړیږي. سږ کال دغه فستیوال د مارچ په 9 نیټه پیل شوی و چې د اپریل په 8 نیټه پای ته ورسید. په لکمبا سیمه کې دغه کلنی فستیوال ډیری د خوړو فستیوال ته ورته دی چې خلک کولی شي د خپل خوښې خواړه پیدا کړي. د سیدنی په لکمبا سیمه کې شاوخوا 12,000 کسان ژوند کوي او تر 80% ډیر اوسیدونکي مسلمانان دي. په 2023 کال کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو د لکمبا لشپرنی بازار خریدنه کړې وه، مګر د روان کال شمیرې تر اوسه نه دي خپرې شوې. سبا د نړۍ په یو زیات شمیر هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ ده. یو شمیر کسانو تمه درلوده ترڅو نن به د اختر لومړی ورځ وي، مګر سعودي عربستان او د نړۍ مختلف هیوادونو سبا چهارشنبه د اختر لومړی ورځ اعلان کړې ده. په استرالیا کې د امامانو ملي شورا هم سبا د اختر لومړی ورځ اعلان کړی. د استرالیا لوی مفتي ډاکټر ابراهیم ابو محمد او د امامانو د ملي شورا غړو په استرالیا کې میشتو مسلمانانو ته له خوښۍ د ډک اختر هیله څرګنده کړې او د مسلمانانو ټولنې هڅولې ترڅو خپلو ګاونډیانو او ملګرو ته د اسلام رښتینی او سوله ییز انځور وښيي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له اس بي اس سره په خبرو کې ویلي چې د ترافیکي پیښو له امله په دې وروستیو کې مرګ ژوبله زیاته شوې ده او دوی اندېښمن دي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکی جمعه ګل ترافیکي پیښې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې یو لوی لامل بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړی په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایتول او د لوی لارو خرابوالی بولي.
په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې واقعیت هم چې ډېرې زیاتې شوې دي. عمده لاملونه یې که وګورو د لوی لارو او سړکونو خرابوالی ده او د سړکونو کوچنوالی ده او دغه راز د موټروانانو یا ډرایورانو بې احتیاطي ده چې دوی په سم ډول باندې په لوی لارو باندې سفر نه کوي او دغه راز دوی یعنی له احتیاط څخه کار نه اخلي. نو واقعیت دغه مسلې ټول هیوادوال په ځانګړې توګه موږ خپل ډېر ورته خوښینې یو، ځکه چې هر ورځ په هر ولایت کې وګورو هر میاشت 40 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او دوی یعنی خپل خوږ ژوند بایلي.
راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د قوشتی پی تر انلوان لاندې د شلوریز لوبو جام پیلېږي. دغه سیالۍ د افغانستان په کندهار ولایت کې د اپریل په 14 نیټه پیلېږي او تر 28 نیټې پورې دوام پیدا کوي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې موخه د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې بشپړ چمتووالی او دغه راز د کورنی کرکټ او ملي لوبډلې ترمنځ د تجربو شریکول دي. د یادونې وړ ده چې د کورنی کرکټ د پلان پر بنسټ به له دې وروسته په ترتیب سره د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ، د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ، غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ، شپږیزه کرکټ لیګ او زرغون افغانستان جام سیالۍ یو په بل پسې ترسره شي. او سم پام وکړئ د هوا حالات ته. په سیدنی کې وریځ د باران امکان شته، د تودوخ لوړه درجه 23 ملبن کې باران د کمیدو په حال کې ده د تودوخ لوړه درجه 14 پرت کار کې ډیر المار د تودوخ لوړه درجه 29 پاجلیټ کې وریز د تودوخ درجه 19 هوبارت کې وریز د تودوخ لوړه درجه 18 کانبرا کې ورخ د تودوخ لوړه درجه 15 په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخ لوړه درجه 25 برزبن کې المار د تودوخ لوړه درجه 29 په داروین کې المار د تودوخ درجه 15 او لا استرالیا څخه بهر په کابل کې نیمه ورځ د تودوخ لوړه درجه 19 او ټیټه شپک په پیښور کې هم نیمه ورځ د تودوخ لوړه درجه 33 او ټیټه 14 دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بای د استرالیا یو ډالر شپک شپېته امریکایي سنټه یو استرالیا ډالر یو شپېته یورو سنټه او 25 بریټانوي پنسه د استرالیا ډالر 55 هندیو کلدارو او 103 پاکستانی کلدارو سره برابرېږي او د استرالیا ډالر 40 افغانۍ کېږي خبرونه هم دومره و لاملتیامو مننه کوم غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ